قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. دروان خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړي شوې ده، او په ورسته نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه چې امان الله میرزي چمتو کړی اوریدلی شي. تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بیلاروس په پلاسمینا مینس کې د ګڼو بلوازت پولیس ګمارنې نن په یو لاریون کې د اعتراض کوونکو د ګډون مخاوني ولا. د روسیې په لری ختیځ او سایبیریا کې د مخالف سیاستوال الکسی نالونی په رهبری اداري فساد ضد مظاهرې پیل شوې دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. خوس رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورن پر ذکر کې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات او موانع بې ګټې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه استازی وایي که څه هم په قضایي سکتور کې د فساد پر ضد مبارزه کې پرمختګونه سوي، خو بیا هم دغه بهیر په فوق العاده توګه سست دی. او د جورجان امنیتي مسؤلین وایي د داشتل یو سر ګروپ په اختر چې په بلال مشروع له یو ملګري سره ونیول سو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د لوري هر ډول اقدامات او موانع بې ګټې دي. د دغه وزارت ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دواړو هیوادونو په اوږدو کې د دغو موانعو کار د افغان حکومت له هوکړې پرته اپیل کړی. هغه وایي د افغانستان له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه ده د هر ډول اقدام چې تر لاس لاندې نیسي د افغان حکومت په موافقې باید ترسره سي. دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا په دې وروستیو کې د پاکستان د پولې په اوږدو کې د موانعو له جوړولو پرده پورته کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي، او پوځ به اول په همدغو سیمو کې کټاري او ازغان سیمونه ولګوي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازی وایي که څه هم په قضایي سکتور کې د فساد پر ضد مبارزې کې پرمختګونه سوي، خو بیا هم دغه بهیر په فوق العاده توګه سست دی. د دغه اتحادیې په خبر پاڼه کې د فرانس مایک میلبند په نقل راغلي د معافیت فرهنګ له منځه وړل فساد ته د پایټکې د ښودلو په معنا دی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي قضایي سیستم که څه هم په فساد ککړ دی، خو باید دغه سکتور له پورته ادارو څخه پاک سي، وړ او لایق کسان پکې په دندو وګمارل سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اداري فساد او سترو جرمونو ته د رسیدګۍ محکمې نن د ښار او کور جوړونې درې تنه کارکوونکي د 1 میلیارد افغانیو د اختلاس په تور علني محکمه کړل. د افغانستان د عدلي وزارت د فساد شتون نه ردوي، خو ټینګار کوي چې له منځه وړلو ته یې حکومت ژمن دی. او د جوجان امنیتي مسؤولین وایي د داشتل یو سرګروپ اختر چې په بلال مشهور له یو ملګري سره ونیول سو. د جوجان د والي وین محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو نن په مرکز شبرغان کې د ملي امنیت ریاست لخوا نیول سوي دي. اختر له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې د شبرغان سرې پل د لارې په اوږدو کې د 50 کسیزې داشتلې مشري کوله. نوموړی په دغه ولایت کې په پلان شویو حملو کې لاس درلود. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد ممکن په دې اړه ټول پوښتنه وکړي چې آیا ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي او کنه. اردوغان پرون شنبه ویل که پریکړه وسوه چې د خلکو نظر واخیستل سي، دا کار به د راتلونکي اپریل له هغې ټول پوښتنې وروسته وسي. د دې ټول پوښتنې له کبله ممکن د ده صلاحیتونه زیات سي. د ترکیه ولسمشر په انتالیا جنوبي ښار کې یوې غونډې ته وویل
اوس موږ د اساسي قانون په اړه د اپریل په 14 ټول پوښتنه کوو. له هغې وروسته به موږ په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د خبرو په باب بله ټول پوښتنه وکړو، او موږ به د هرې هغې پریکړې درناوی وکړو چې زموږ خلک کوي.
ترکیه په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره خبرې په 2015 میلادي کال کې پیل کړې، خو د ویشل سوي قبرس د لانجې او د بشري حقونو په شمول پر ګڼو موضوعاتو د اختلاف له کبله خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ګڼو بلوازد پولیسو ګمارنې نن په یو لاریون کې د اعتراض کوونکو د ګډون مخه ونیوله. تر دې یو ورځ مخکې په بیلاروس کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې په سلګونو کسان ونیول سول او ګڼ نور وډبول سول. د پرونی اعتراض یو برخوال الکساندر پرون د ازادي راډیو بیلاروسي څنګ ته وویل
کله خدا و چې دغه اعتراض په هیواد کې د ځینو بدلونونو سبب شي، خو هیڅ هم ونه شول. دغه اعتراض په وحشانه ډول وځپل شو.
په مینسک کې په اصل لسګونو کسان په داسال کې ونیول سول چې مظاهره چان په اکتوبر میدان کې د راغونډېدو په حال کې وه. پولیسو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر خلاف د نننی پلان سوي اعتراض په درشل کې د بیلاروس په نورو ښارونو کې هم تلاشي کوله. د اپوزیسیون د مظاهرو تنظیمونکو په پیل کې له خلکو غوښتنه کړې وه چې نن پر ځای وخت ماپښین د باندې ووځي او د پرانیو ځپونکو اقداماتو په اعتراض په مظاهرو کې برخه واخلي، خو بلوازد پولیسو نن د خلکو د لوی لاریون مخ ونیوله. بلخوا د روسیې په لرې ختیځ او سایبریا کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په رهبرۍ اداري فساد ضد مظاهرې پیل سوي دي. په ولادي فوستوک کې پولیسو لږ تر لږه 10 کسان نیولې دي. د روسیې محلي رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 0 کسانو په یو لاریون کې چې د ښار چارواکو ورباندې بندیز لګولی و برخه واخیسته. لږ تر لږه 15 کسان په یوژنو سخالینس کې د لاریون پر مهال او 9 تنه نور تر لاریون وروسته نیول سوي دي. شپږ نور کسان په کامسا مولسک نه امور ښار کې د بل لاریون په وخت کې نیول سوي دي. دغه لاریونونه په داسې حال کې کېږي چې د ناوالنی اداري فساد ضد ډلې څه کم میاشت مخکې یو راپور خپور کړ چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف یې تورن کړی چې له خیریه بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو په استفاده له شتمنو کسانو او دولتي بانکونو څخه مالي مرستې ټولوي او په دغو پیسو قیمتي شیان رانیسي. ناوالنی ویلي چې شاوخوا 15,000 کسان به د مسکو لارو کوڅو ته د هغه څه په اړه د اعتراض لپاره وباسي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د نږدې چارواکو په منځ کې پراخ اداري فساد بللی دی. د په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې هم په روسیه کې د حکومت ضد مظاهرو په رهبرۍ کې مرسته کړې وه. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ وایي سبا په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دا په داسل کې ده چې دی هڅه کوي په سربیا کې د راتلونکي یکشنبې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په پرانیو راپورونو کې ویل سوي چې ووچچ به هڅه وکړي چې له پوتین سره په کتنه کې تر انتخاباتو مخکې سربیا ته د شپږو میګ 9 ډوله جنګي جټ الوتکو د لیږد موضوع نهایي کړي. ووچچ مخکې یو افراطي ملتپالو او اوس د اروپایي ټولنې یو پلوي لا غشتون کیدی هڅه کوي چې لویدی سره د سربیا د اړیکو ساتلو په برخه کې ل دقت څخه کار واخلي. په همدې حال کې غواړي ل خپل اوږدمهاله شریکی روسیې سره هم خپل اړیکی شیکړي. وسم سهرګل امیرزای د هوا له حال سره
سلام. دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 11 وي ټیټه به 8. په هرات کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 19 وي ټیټه به 11. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 25 وي ټیټه به 15. په غزنی کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 14 وي ټیټه به 16. په بامیانو کې به اسمان بیا شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 1 وي ټیټه به منفی 3. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 15 وي ټیټه به 9. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 23 وي ټیټه به 14. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 2 وي ټیټه به منفی 6 وي. او په گردیز کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 14 وي ټیټه به 4. ښه وخت.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د وزیر محمد اکبر خان پر روغتون د حمله په تړاوې څلور کټګوري خلک نیولې دي.
څلور کټګوري افراد پرې فعلاً به حیث مضمونین به حیث مشکوکین دستگیر شدن. کټګوري اولی کسایی بودن که د داخل بودن، کټګوري دوم کسایی بودن که د بیرون بودن، و کټګوري سوم کسایی هستند که فعلاً تحت تعقیب قرار دارند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي.
دولت افغانستان هر ګونه اقدامات در نوار خط فرضی دوران دا بدون توافق دو طرف صورت میگیره، او را غیر مؤثر، ناکارآمد، غیر عملی و بدون نتیجه میداند.
په دې اړه د راپور سربیره د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره هم غږیږو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وی هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د روان میلادي کال تر پایه د پولیو یا ګوزن ناروغي وایروس له منځه یوسي.
افغانستان 8 میلیون طفل توسط 67 هزار نفر د طلب تنظیم شوه چې باید خانه به خانه واکسین شوه.
که وختو د زین نور مهم موضوعاتو په اړه مهم در تر پورونه چمتو کړی دي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د وزیر محمد اکبر خان پر روختون د حمله په تړاوې څلور کټګوري خلک نیولې دي. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانګزی چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سره یو ځای د یک شمې پورس مرشانو جرګې استجواب کړي وایي تر هغې چې د حمله په تړاو ټولې پلټنې بشپړې نشي بیانولې هدف سختوي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې دښمن له ماتې سره مخ کړی او نه باید په ځینو داسې پیخو د هغوی وړتیا تر پوښتنې لاندې راشي. یوسف خان زدران د مشرانو جرګې د غونډې دا بهیر څارلی او پرې راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې او په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه د یک شنبې په ورځ د امنیتي بنسټونو مشران خپلې غونډې ته وربللي وو. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانګزی د سناتورانو د ګڼو اندېښنو او پوښتنو وروسته وویل چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون څېړنې نږدې هغه ځای ته رسېدلې چې لازمي دي. نوموړی که څه هم په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو او یا د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د لا ډېر څه ویلو پر مهال د مشرانو جرګې غونډه سرې کړه، خو په ښکاره ډول یې وویل چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون په تړاو په څو کټګوریو کې خلک نیول شوي دي.
چهار کټګوري افراد پرې فعلاً به حیث مجنونین، به حیث مشکوکین.
د اوس لپاره څلور کټګوري کسان د شکمنو او تورونو کسان په ډول نیول شوي دي. هغه کسان چې دننه وو، هغه کسان چې بیرون وو او هغه کسان چې لا تر څار لاندې دي. د دې پیښې په اړه به وایم چې په څېړونکو کې ښه پرمختګ شوی دی او تاسو به په اخیرنی راپور کې ووینئ چې موږ داسې څه ته رسېدلي یو چې په اړه اقدام کوو.
نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوال کسان په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي شوي وو چې د شاوخوا اووه ساعت جګړې په ترڅ کې 49 کسان چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ووژل. د دې پیښې مسؤلیت چې له سلو ډېر نور کسان پکې ټپیان شوي وو داعش وسلوالې ډلې پر ځان منلی وو. سناتورانو د یکشنبې ورځې په دې غونډه کې او له هغې وړاندې اندېښنه ښودلې چې افغان حکومت باید په دې اړه چې وسلوال څنګه هدف ته په رسېدو بریالي شوي او دغه روغتون ته چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ننوتی دی ځواب ووایي. له دې سره د مشرانو جرګې غړو د هیواد عمومي وضعیت په اړه د امنیتي بنسټونو له مشرانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. وی ویل فکر کېږي نه همغږۍ او ناسمې رهبرۍ د هیواد امنیتي وضعیت خراب کړی دی. خو د دفاع وزیر عبدالله حبیبي دې غونډې ته وویل چې د امنیتي سکتور ترمنځ ښه همغږي موجوده ده، خو دښمن د جنګ د ډېرېدو او بدلېدو هڅه کوي.
که چیرته د دغې اردو ښه سوکو اداره نه وي، د دې متانت نه وي، د دې درست ترتیب تنظیم او اجرا او سوق ادارې د ماریبین نه وي، پروس کال به دښمن خپل هدف ته رسېدلی و. پروس کال منګه د دښمن عمده پلان چاغي غوښتل چې په جنوب کې یا په شمال کې اقلن دوا یا یو ولایت ونیسي، د پیښور شورا او د کوټي شورا راولي چې دا ارمان یې پوره نه شو.
نوموړی وایي د راتلونکي اوړي لپاره ازارات نیول شي او تر ډېره د ځواکونو په اړتیاوو او کمیو کار شوی دی. د کورنیو چار وزیر تاج محمد جاهد د امنیت په اړه د سناتورانو د اندېښنو په ځواب کې وویل د شته ټولو ستونزو سره سره وضعیت کنټرول دی او په روان کال کې به امنیتي تدابیر نور هم جدي شي. که څه هم افغان چارواکي د وزیر محمد اکبر خان پر روغتون د حملې په تړاو د معلوماتو د نه ورکولو لپاره خپل دلایل بیانوي، خو له مشرانو جرګې وروسته ولسي جرګې پتیلې ده چې د دوشنبې په ورځ د یادې پیښې او په ټوله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتی بنسټونو مشران استیزا کړي. د ولسی جرګې منشي قادر زازی وطن دوست د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل جمهور رئیس غنی ورسره ژمنه کړې چې وزیران به د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د پاکستانی طالبانو یو مهم قماندان په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوې ده. قاری یاسین چې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله د حمله په ګډون په پاکستان کې د څولو یو حمله په تنظیم تورن پیژندل شوې د پاکستان د حکومت په تور لیست کې. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د پاکستانی طالبانو د تحریک مهم قماندان قاری یاسین چې په اسلام آباد کې پر یو لوکس هوټل او د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د حملو په تنظیمولو تورن دی، یو اونۍ مخکې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس له قوله قاری یاسین هغه تروریست بلل شوی چې د اسلام نوم یې بداو او امدانی پر بیگونا ملکی وګړو حمله کوله. بیان د خاغلی ماتیس په حواله زیاتوي چې نوموړی وای داسې کسان له عدالت څخه د تیښتې لار نه لري. قاری یاسین چې ویل کیږي په استاد معلم او څو نورو مستعارو نومونو مشهور و، پر 2008 کال د اسلام آباد پر مریت هوټل د برید طرح ګڼل کیږي. په دې حمله کې د دو امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. نوموړی همداراز په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د هغې حملې طرح ګڼل کیږي چې شپږ پاکستانی پولیس او دوه ملکی کسان په کې مړه او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. قاری یاسین د هغو مشکوکو تروریستانو د فهرست په سر کې و چې د پاکستان د امنیتي ادارو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي نوم په 2003 کال کې د پاکستان پر پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف او په 2004 کال کې پر پخواني صدراعظم شوکت عزیز له ناکامو حملو وروسته پر دې فهرست ورزیات شو. پنټاګون قاری یاسین د بلوچستان ایالت اصلي اوسیدونکی بللی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې هغه اصلا د پنجاب ایالت و. د امنیتي چارو کارپو عامر رانا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې قاری یاسین د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د حکومت پر وسلوالو مخالفینو د هغو حملو په لړۍ کې وژل شوی چې په ترڅ کې یې له دې مخکې د افراطي وسلوالو نور مشران هم په نښه شوي دي، لکه قاري صفي الله اختر چې په تېره جنوري میاشت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. راناوی قاری یاسین د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي له جګپړو او محدودو غیر پښتون قمندانانو څخه و. خو د رانا په وینا نوموړی په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته له تښتېدو وروسته غیر فعال شوی و. پاکستان او افغانستان له څو کلونو راهیسې پر یو بل تروریستانو ته د پټنځایونو د ورکولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي، خو افغان چارواکي وایي دا ډلې په هغو سیمو کې فعال دي چې افغان حکومت ولکنه پرې لري. افغان حکومت هم پاکستان په کوټه او شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستانی مشران په څرګنده وایي چې افغان طالبان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د یقیني کولو لپاره رامنځته کړي دي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونیکی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي او د امنیتي وضعیت کېدو سره مرسته نه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد د یکشنبې په ورځ د خبرې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د مانی جوړولو د کار د پیل په عکس العمل کې وکړې. افغان کارپوهان هم د پاکستان دغه کار د نړیوالو معیارونو خلاف یادوي او د افغانستان له حکومت څخه غواړي څو د پاکستان د دغه دام مخاوني سي. تفصيل د ناجي صاحبي په ريپورت کې.
د افغانستان حکومت د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د موانعو جوړول یو ورخیز اقدام ګڼي او له دغه هیواد غواړي چې د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې هر اقدام د افغان حکومت په تفاهم ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سه‌شنبې په ورځ د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خیر الله آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان دغه اقدام د افغان حکومت له هوکړې پرته ترسره کړی.
د افغانستان دولت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو له هوکړې پرته هر اقدام چې
تر سره کیږي به نتیجې غنی او په دې اساس له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه ده هر هغه اقدام چې تر لاس لاندې نشي د افغان حکومت په موافقه دي تر سره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز ویلي چې د باجوړ او مومن ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي او پاوز به په همدغه سیمو کې کټاري او اغزن سیم لګوي. تر دې وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار طارق فاطمی ویلي چې دوی د پولو د اداري میکانیزم د عملي کولو په حل کې دي چې هیواد به له افغانستان سره د ټولې پولې په اوږدو کې موانع جوړې کړي.
قدر منوریدونکو، ناجیه ساپی و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه څرګندونو په اړه راپور ورکوي چې ګواکې د ډیورنډ د فرضي کرخې په اوږدو کې هر ډول اقدامات د پاکستان لوري له امنیت سره مرسته نشي کولی. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په همدې اړه د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر سره هم غږیږو، د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال همدا مهال سره د ټلیفون په لیکه دی. لیوال صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. مشخصا پوښتنه مې دا کوله چې د پاکستان لوري د ډیورنډ د فرضي کرخې په اوږدو کې کوم تاسات چې جوړیږي په دې رابطه باندې ستاسو معلومات څه دي؟
افغانستان حکومت او مقامات په جریان کې نه دي. د همدې دپاره دا د افغانستان دپاره د منلو وړ خبره نه ده. له پخوا نه هم داسې مسایل چې مطرح کړي دي د افغانستان حکومت دا په جدیت سره رد کړي دي. دا داسې یوه مسله ده چې له یوه اړخه او یو طرفه په دې باندې پرېکړه نه شي کېدلی. په تېره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، ډیورنډ کرښې ته څیرمه ګڼې سیمې پوځي شوې دي او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي، دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تصمیمونه د نظامي شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري، نه د افغانستان خلکو ته، نه د افغانستان حکومت ته، او تر ټولو مهمه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولسونو ته داسې پرېکړې د منلو وړ نه دي. او د همدې دپاره زه فکر کوم چې دا بقا هم نشي درلودلی او خلک به هر ډول هغه تاسیسات چې د دوی د ګټو پر خلاف وي او د دوی کورونه سره وویشي
اغه پرلمان دی. لیوال سي محترم، که څام تاسو اشاره وکړه چې پاکستان یعنی رسمن دغه مسله نه ده یاد شوی، وخت نه وخت چې دغه موضوع راپورته کیږي د زینو پاکستانی چارواکو اغه دا وایي چې ګواکې د امنیت د ټینګښت لپاره دغه یعنی تاسیسات جوړیږي، په دې رابطه باندې څه فکر کوي چې رښتیا هم کټی ته دا ډول تاسیسات جوړیږي دا به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟
د افغانستان او د نړۍ د عامه افکارو تصور دا دی چې امنیت ته خپله د ډیورنډ کرښې پر سر نه دی خراب. امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې هغه تر ډیورنډ کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي او د امنیت د سیمې امنیت بندونو ځایونه ګواښل کېږي. تر هغو چې هغه ځالې هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیورنډ باندې د دیوالونو غرونه هم هسک کړئ سیمه ثبات ته نشي رسیدلی. معقول کار دا دی چې د ترهګرو ځالې وځپل شي، نه دا چې د خلکو د کورونو او د خلکو د هدیرې جوماتونو او ځمکو او پټیو پر سر دیوالونه هسک شي.
لیوال صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، کلانډي راته ځواب کوي چې په اوس وخت کې دا ډول یعنی شایعات یا دا ډول اوازې چې خبرېږي دا څومره کولای شي په عامه ذهنیتونو منفي اغیز وکړي؟
ګوري، د عامه ذهنیتونو توجه خو لا تر اوسه دا ده چې حکومتونه نظامونه دوی کولای شي چې سیمې ته ثبات راولي پرته له دې چې بیا هم ټینګار کوم چې د دې ثباتۍ او د ترهګرۍ ځالې وځپل شي، له هغه نه پرته هر اقدام په خپله د حکومتونو د کمزورۍ او د پاتې راتلو نښه ده. که تاسو له یو هېواد سره د ګډو سیمو په برخه کې موانع د خلکو په وړاندې ایجادوي. دا په دې معنی ده چې نه تاسو په خلکو باندې باور لري او نه هم خلک پر تاسو باور لري. زه فکر کوم داسې اقدامات پرته له دې چې د حکومتونو حیثیت تر سوال لاندې راولي هیڅ ډول ګټه نشي درلودلی.
بله ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوالو چې د ډیورند د فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان لوري د تاسیساتو د جوړیدو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د داعش د نفوس په اړه اندېښنه ښی. عبدالکریم متین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم چې په دغه ولایت کې داعش نشته خو د راتلو لارې خلاصې دي. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت ډله ځپل شوې خو د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت د داعش د راتلو ویره لري. د غزنی والی عبدالکریم متین د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ځکه غزنی ولایت د اسلامي دولت یا داعش ډلې د راتلو ویره لري چې په خبره د گاونډي ولایت د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې شتون لري او دغه ولسوالۍ بیا د غزنی د جاغوریانو ولسوالۍ سره ګډه فل لري. نوموړي وایي چې د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم تدابیر نه دي نیول شوي خو په دې اړه له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره خبرې کړي او هغوی ورته د مخنیوي پر ډاډ ورکړي. د غزنی والی علی عبدالکریم متین وای
یو خطر موږ تر وینو چې د خاک افغان ولسوالۍ کې دی شتون لري او د سره چیر ما د موږ د جغورو ولسوالۍ ده او داعش هم د کوشش کوي چې د موږ تشیع ورونه ته ډیر ځان واړی. نو یو خطر یو ویره دا ده چې کدی کله خدای مکړه داسې په جغورو باندې راسي او په کوم کلی باندې حمله وکړي او هغه وګړي خدای نه خواسته ژوبل کړي. دا یو خطر او ویره ستا.
شاغلی متین وای تیر کال که څه هم د کړاوونو څخه ډکو خو بیا یې هم شله سراوړنې لرلې او په خبره چې هیڅ توریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړی چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي. له دې سره په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین هم ورته څرګندونې لري. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي امان الله کمرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت ناوي ولسوالۍ ته پاکستاني جنرالان راځي او دغلته توریستي ډلې روزي
او چې تروریستان او کډایش او خاني ډلو د طالبان د غټول پاکستان ته ملي او پاکستان کومک ورته کوي. په عامه باندې موږ د ناوي کولځوالي کې فوجان دې چې راغلي د خلکو ته فرمین ورکوي خلکو ته دیشو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش ضد ایتلاف غړو د امریکا د بهرنی چارو وزارت په قربتوب تیرونی په واشنگټن کې غونډه وکړه او د داعش پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له داعش څخه هیڅ ویره نه لري او په خبره چې دغه ډله ځپلې ده. نوموړي وایي چې اوس هم د داعش د لمزړلو لپاره پوره چمتووالی لري او هر چیرې چې دغه ډله سر پورته کړي دوی به یې پناه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرې
چار چې داعش سر پورته کړي موږ بدون ځنډه هلته عملیات کوو. له منځ یې وو داعش اوس په افغانستان کې بستر نه لري. ځپل شوی دی په ټول افغانستان کې. په لومړي وخت کې درې نیم زره تر پنځه زره پورې د دوی نفر وو او درې سوه څلور سوه بودود کې په ټول افغانستان کې د تبلیغاتو په سطح باندې دوی تحرکات لري.
شغلی وزیر دا هم ویل چې په نوي کال کې د توریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره ځانګړي پلانونه هم تر لاس لاندې لري. د یادونې وړ ده چې امریکا تازه ژمنه کړې چې د داعش د ځپلو لپاره به نور سرتیري افغانستان ته ولیږي.
اوس هم عصمت الله څاروان ساینسي پرمختګونو ته لنډه کتنه کړې ده.
خبر یاست؟
په بریتانیا کې به په راتلونکو 15 کلونو کې په درو کې یو برخه کارونه روبوټونو ته وسپارل شي. تر 2014 میلادي کال پورې د بریتانیا په سلو کې ډیرش کارونه میکانیزه کیږي او د انسان اړتیا کمیږي. د ټلیګراف راسپانې د راپور پر اساس پرایس واټر کوپرز کمپنی چې په لندن کې کار پیل کړی دی وایي د منیجمنت ترانسپورت د تولید د پروسس او نور کارونه به میکانیزه او د روبوټ لاري اجرا شي. دوی وایي چې په چارو کې د روبوټونو زیات تخیلول دا معنا نه لري چې د انسانانو بیروزګاری به ډیر شي. د ډیجیټل او نورې ټکنالوژۍ په برخو کې له خورا ډیر پرمختګ سره سره په بریتانیا کې له 1901 څخه را پدې خو هیڅ کله دومره کار نه و. په نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو کې به هم ډیر کارونه ماشین او روبوټ ته وسپارل شي. اټکل کېږي چې په راتلونکو 1500 کلونو کې په امریکا کې 80% او په جرمني کې په 15% دندې روبوټونو ته په لاس ورکړی شي.
قدر من اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. سالی محمد سالی د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ لند خبرونه چمتو کړي دي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي که څه هم په قضایي سکتور کې د فساد پر ضد په مبارزه کې پرمختګونه څه وي، خو بیا هم دغه بهیر ستونزې لري. د جوزجان امنیتی مسولان وایي چې د داعش ډلې یو سرګروپ اختر چې په بلال مشهور وو له یوه ملګري سره نیول سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا هر ډول اقدامات او موانع بې ګټې دي. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد ممکن په دې اړه ټول پوښتنه وکړي چې آیا ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي او که نه. د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی د مسکو په مرکزی برخه کې د لاریون پر مهال ونیول سو. دغه مظاهره د اداري فساد پر ضد رابلل سوې وه. د بیلاروس پلازمینه منسک د ګڼو بلوازت پولیسو ګمارنې نن په یوه لاریون کې د اعتراض کوونکو د ګډون مخه ونیوله. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ وایي سبا به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د مارچ 28مه د آیرلند له ملي ټیم سره یو سلور ورځنۍ سیالي لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک په یک شمه پورز ازادي رادیو ته ویل د آیرلند لوبډله د کرکټ په نړیواله شورا کې د غړیتوب په خاطر له افغانستان څخه 19 امتیاز مخکې ده. د کرکټ ملي لوبډله توانېدلې چې په 43 اوریزو او په 55 اوره سیالیو کې د آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ویتنام له ملي ټیم سره لوبه کوي. د دغه فدراسیون مشر طاهر روفي د یک شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي په تاجکستان کې د مارچ 28مه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مارچ په 24مه نیټه په یوې دوستانه لوبه کې د سنگاپور د فوټبال ملي ټیم ته ماتې ورکړه. او د افغانستان د مویتای لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالیو کې 2 د سرو زرو، 6 د سپینو زرو او برونزو د مډالونو له ګټلو وروسته نن خپل هیواد ته راغلل. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مویتای نړیوالې سیالۍ د اویا هیوادونو په ګډون په تایلند کې جوړې شوې وې چې له افغانستان څخه پکې 2 تنو لوبغاړو او 3 پلاوو ګډون کړی وو. ښاغلي شهزاد زیاته کړه سید جمال سادات او سید روح الله حسین د سرو زرو کمربند خپل کړ او دغه راز نور لوبغاړو 4 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه خپل کړل. دغه سیالۍ د مارچ له 11مې تر 13مې په تایلند کې دوام درلود. د خبرونو پای.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي له غیر مسؤولو وسلوالو شکایت کوي او حکومت د دغه خپل سرو ټوپکیانو په مخنیوي او خلیص علا کولو کې پاتې بولي. اجمل آریان له کندوز څخه نور حل راکوي.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤول وسلوالو له خپلمنځي جګړو څخه په تنګ راغلي دي. د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو له خپلمنځي جګړو او د امنیتي ستونزو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په خبره چې مرکزي حکومت د دغو خپل سرو وسلوالو د خلیص علا کولو توان نه لري. خانابات د کندز له هغو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې له تیرو 2 کلونو را په دې خوا پکې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون یو اساسي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ولسوالۍ خلک وایي چې له هر پلوه خلک د مسؤلیت احساس نه کوي او په دې برسیره چې په شاوخوا کلیو کې وسلوال مخالفان حضور لري، خو بیا د خانآباد په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او وخت نا وخت دغه خپل سرې وسلوالې ډلې په خپل منځ کې په جګړې لاس پورې کوي، خو ډېر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د خانآباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي جمال الدین په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
ناصرف شاب فایرای بې جای و جنگ
د شپې لخوا د ډزو او جنگ غږ وي، ځکه دغه غیر مسؤول وسلوال له یو بل سره جنګیږي، همدارنګه د ورځې هم ځینې وخت په خپل منځ کې سره جنګ کوي او د دوی په جګړو کې خلک وژل کېږي. په ټولو کې د خانآباد ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
از ولسوالۍ خانآباد بخیمتر است.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی عبدالحنان هم وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال پخوانی طرفګڼۍ لري او د مقابل لوري په لیدو سره دوی پر هغه باندې که په هر ځای کې وي برید پرې کوي، چې ډیری وخت په دغه شان نښتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
خانآباد ولسوالۍ کې مخکې تر 2000 کسانه غیر مسؤول کسانو، اوس تقریبا له 3000 نه هم حد ډیر سوی ده. دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، هغه خپل ژوند ته نور خلک په ښار او بازار کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خلکو نه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
بلخوا د خانآباد ولسوال حیات الله میری هم د خلکو دغه اداوې مني او زیاتوي چې دوی دغه ستونزه د کندز سیمه ییزو چارواکو، د کورنیو چارو وزارت او هم د امنیت شورا سره یې شریکه کړې څو دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
بعضې اوقات چې دوی په منځ کې مثلا جنجالونه پیدا کېږي، خپله دښمنیګانې یعنی تازه کوي، نور عام خلک هم د دوی له هغه نه متضرره کېږي. په دې مورد کې موږ ولایت هم جریان کې اچولی چې شورای امنیت د افغانستان مثلا په جریان کې اچولی ده. نو په دې مورد کې تصمیم که نیول کېږي باید د مرکز نه ونیول شي. وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب د دفاع، رئیس صاحب د عمومي د امنیت ملي، د خانآباد د غیر مسؤول مسله کسانو په مورد کې باید یعنی قوي تصمیم ونیسي.
د خانآباد ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1000 تنه غیر مسؤول وسلوال شتون لري چې په سپکو او درنو وسلو باندې سمبال دي، خو بیا ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 2000 تنه غیر مسؤول وسلوال فعال او حضور لري او وخت نا وخت په خپل منځ کې جګړو باندې هم لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د پولیو واکسین په روان کمپاین کې په هغو سیمو کې هم ماشومان واکسین کړي چې په تیرو کمپاینونو کې له واکسینه پاتې وو. دوی وایي دا ځل په کمپاین کې ورسره د سرې میاشتې رضاکاران هم برخه لري. په دې اړه نورهار له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
په ختیځ سیمه کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د یک شمې په ورځ پیل شو. د دې کمپاین په پرانیسته کې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیالې مقدسي میراج وویل په پام کې لري چې د واکسینو په روان کمپاین کې د ختیځ سیمې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د پولیو ضد واکسین شي، چې له دې ډلې یوازې 1 لک به په ننګرهار کې وي. نوموړي وویل دا ځل به د سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په هغو ولسوالیو کې هم د واکسینو کمپاین ترسره شي چې په تیرو کمپاینونو کې نه و شوي.
د ټول د 3000 صحی کارکونکو په همکاری باندې به موږ ماشومان واکسین کوو او خوشبختانه په دې دور کې موږ د صحی نه لرو چې هغه زموږ نه پاتې شي، ځکه د پچیراګام نازیان دی بالا کوټ صحی چې په خوا پاتې وي، اوس د سرې میاشت په همکاری سره ان شاء الله موږ کولی شو چې دې ساحو ته لاسرسی پیدا کړو او ماشومان واکسین.
بلخوا په ختیځ سیمه کې د کوچیانو مشر محمد انور بیا په دغه کمپاین کې د دولت استوالو مخالفینو او عامو خلکو نه غوښتنه وکړه چې د واکسینو پر روان کمپاین کې دی له رضاکارانو سره مرسته وکړي.
له دولت له اورګانونو نه، د معلمانو نه، د کلو خلکو نه، د ملایانو نه، د خطه مخالفینو نه، مهیله دا چې من حیز یو انسان، من حیز یو مسلمان، من حیز یو افغان باید دی ملی پروسې سره ملاتړ وکړي او دې نه کلکه دفاع وکړي او هغې ته رسیدګي وکړي. او د دې کمپاین رونه نه هم دا هیله ده چې هیڅوک هم باید پاتې نه شي، هر چېرته چې هغې ته باید ځان ور ورسي.
د روغتي چارواکو په خبره په تیورو کمپاینونو کې د ننګرهار هسکې مینې کوټ اچین پچراګام او ځینو نورو ناامنو سیمو کې به په زرګونو ماشومان د ناامنۍ له امله د پولیو واکسینو کمپاین نه پاتې کېدل. دوی وایي دا ځل به په هغو ناامنو سیمو کې هم د واکسینو کمپاین ترسره شي چې په عملي کېدو سره به د پولیو وایرسو د خپرېدو مخه هم ونیول شي.
قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د پولیو د واکسین په روان کمپاین کې به هغه ماشومان هم واکسین کړي چې په تیرو کمپاینونو کې له دغه واکسینه بی برخي وو، خو د افغانستان د پولیو واکسین د پروګرام مسولین وایي چې د نامنیو له امله به د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د پولیو واکسین تطبیق نشي. د دغه پروګرام مسول میوند احمدی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د نامنیو له امله به په کوم ولایتونو کې څومره ماشومان له واکسینه بې برخې شي.
البته په ډیرې نام نسیمو کې کوم چې د طالبانو د کنټرول لاندې په اکثرو کې د دوی د موږ واکسین تطبیقیږي په دغو منطقو کې. یو خو یو شمېر داسې منطقې دي چې په هغې کې موږ د کمپاین اجازه نه لرو. په دغه دوره کې به موږ په حدود 2 سوه 2 3 اویا زره ماشومان چې دي د دې نامنوی په وجه باندې د واکسین نه پاتې کېږي، چې په دې 2 سوه 3 اویا زرو کې په حدود 1 لک 3 اویا زره چې دي دا یوازې په کندوز کې دي. همدارنګه په حدود 3 لک کې په هلمند کې دي، په حدود 4 لک کې په قندار کې، او 10 زره په اروزګان کې، همدغسې 15 زره په ننګرهار، 10 زره په کونړ، 1 شپږ نوي په نورستان، په حدود د 1 لک 50 کې په د خوست ولسوالۍ د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ د پورې په سیمه کې دي. د 9 زره نه زیات ماشومان په برمل کې دي، دغه نه پاتې کېږي، د کمپاین نه پاتې کېږي. نو دا هغه ټول ماشومان دي چې په دغه راوند کې به متاسفانه د نامنوی په وجه باندې واکسین نه پاتې کېږي.
قدرمن اوریدونکو، د کمپاین د واکسین کمپاین مسول میوند احمدزی او چلیګرام الله اکرام سره خبرې کولې. اوس هم یو نړیواله موضوع، د لندن پولیس وایي تر اوسه دانه د مندلې چې په لندن کې د تیرې چهارشنبې د ورځې د حملې د عامل اصلي انګیزه څه وه، او ښایي دا مسله هیڅ کله هم روښانه نشي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
په لندن کې چارواکي وایي دوی ښایي هیڅ کله هم پوه نشي چې 52 کلن بریتانیایي د بریتانیا پارلمان ته نږدې تر روسي حمله چې د یوه پولیس په ګډون 4 تنه ووژل ولې کړې وه او انګیزه یې څه وه. پولیسو د دغې تروریستي حملې د تنظیمولو په تور 12 مشکوک کسان نیولي وو، خو تر شنبې ورځې یوازې یو په تحقیق کې وو. چارواکو د شنبې په ورځ بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې که د خالد مسعود په اړه چې په کومه انګیزه یې دغه حمله ترسره کړي معلومات ولري له دوی سره د شریک کړي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي انیل باسو وویل په دې اړه زموږ څېړنه دوام لري. زه د هغه ملاتړ منندوی یم چې عامو خلکو راسره کړی، خو زه د نورې مرستې غوښتنه کوم. ښاغلی باسو زیاته کړه موږ ټول باید دا ومنو چې د دې احتمال شته چې ښایي په دې هیڅکله هم پوه نه شو چې هغه دغه حمله ولې ترسره کړه. د دې خبرې درک ښایي له هغه سره یو ځای مل شوی وي. په برمنګهام کې چیرې چې مسعود اوسېده، یو 58 کلن مشکوک د هغو 12 ډلې چې د دغې حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي یوازنی مشکوک کس دی چې د شنبې د ورځې تر ناوخته پورې په توقیف کې و. د 12 خوشې شوو په ډله کې یوه 22 کلنه ښځه په ضمانت خوشې شوې او نور ټول داسې خوشې شوي چې په وړاندې نور اقدامات نه کېږي. مسعود چې مسلمان شوی او د جرمونو سابقه لرله یوازې په 2 ثانیو کې دغه حمله ترسره کړه. خپل موټر د ویست منستر په پله پر لارویان وخیژو او وروسته د پارلمان له کټارې سره ټکر ورکړ. هغه یو بې وسلې پولیس چې د پارلمان د کټارې دروازه یې څارله په چړې ووهه چې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي نیل باسو وویل که هغه په یوازې سر دا عمل سرته رسولی وي موږ بیا هم دې ته اړتیا لرو چې دا بیخي روښانه شي چې د دغه د نه ویلو عمل ولې وکړل، تر څو د لندن اوسیدونکي ډاډمن شي او هم هغو کورنیو ته چې عزیزان په دغه وحشانه حمله کې وژل شوي یا ټپیان شوي ځواب پیدا شي. د یادونې وړ ده چې د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
قدرمن اوریدونکو، د همدې راپور په خبرېدو زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته مزنګړې کړې وه پای ته ورسېده. اوس هم وار رسېدلې د ورکوشو عزیزانو خبرونې ته چې امان الله میرزي چمتو کړې ده.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسې. دا د بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه دور کو شو عزیزان او دوستانو پروگرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په وار وار مو ویل دي چې کله ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلي، او یا هم خودا چې د هغه کس نوم ناخلي کوم چې لټوي، نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415. تاسو موږ غاګل ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو، کدنن وځي دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورته، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاره ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام لسره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم داسې azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس غوږونه سي هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه محمد عزیز حقیار د کاپیسا ولایت او د انسی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. اول سلام د ټولو کارکوونکو، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوهم دا چې زما یو عزیز ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی، زما ورور کیږي. په دغه بار دې په اړه څوک معلومات لري دیونه هیله کوم چې دغه نمبر باندې ما سره په اړیکه شي 0 او 0 8 3 2. یو ځل بیا تکراروم 0 او 0 8 3 2. $2000 امریکایي ډالر جایزه لري. یو بل خبر هم ده، که چاته معلومات نه وي بیا هم ورنه هیله کوم چې په دروغو باندې ما سره اړیکه ونیسي. د ټولو ازادي کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
خبر کوم زما یو ورور په نامه د عبدالله د عبدالله دی، د حاجي رمضان اکا لمسی دی. دا یو لس کاله کېږي چې خپل کور ته ښه ورسوي، که هر څوک د پاس نه معلومات لري او یا دی په خپل زما غږ اوري، نو موږ ته دې په دې نمبر زنګ را ته ووځي 0 او 0 3 9 5 0 9 2 0 او بل شنه را 0 او 4 8 1 1
تقریباً انو څوک معلومات نه لري چې بیا دغه شاته معلومات دي په دغه نمبر زما ته زنګ وو 0 او 0 2 او 0 1 0 0 0 په دغه نمبر زما ته زنګ وو. ډیر مهرباني به چې مو سمې شاده تماسونه نیسو، مو سمې چې نشر کوي. وسلام، زما نوم د اجمیر جان د غادست ولسوالۍ د جړغونډۍ اوسېدونکی نخچرستان. السلام علیکم و رحمت الله.
بله سلام علیکم، زه ګل اکبر جان د پکتیا ولایت نه د ما یو ورور وخت تقریبا شپاړس کاله کېږي په نامه د رئیس صاحب د چپ لاس غټه ګوته یې کټته. ما ته یې که هر چا ته یې معلومات یې که دې نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 5 4 0 5 2 2 4. السلام علیکم. بیا سلام علیکم، ما یو ځاکاس دی دی په ایران کې ورک شوی دی نن کې بلاوی آیا و پیدا کړی په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 2 2 2 2. بیا تکراروم 0 5 2 2 2. هر چا پیدا کړی په دغه شمېره کې زنګ ما ته ووهي د هلمند ولایت زه خبره کوم د لښکرګاه څخه. وسلام، ډېره مننه د ازادۍ راځي.
هر چا ته معلومات یې په دغه شماره دې له موږ سره زنګ ووهي 0 5 1 0 2 4 0. یو ځل بیا 0 5 1 0 2 4 0. که هر چا ته معلومات یې په دغه شماره دې له موږ سره زنګ ووهي د پکتیکا ولایت د ډډې ولسوالۍ د دولت خان له کلي له تاسو سره په اړیکه کې. ډېره ډېره مننه. کور ودان د ازادۍ راډیو نه. السلام علیکم، زه د میوند ولسوالۍ د شرایطي کار ریاست ستاسو سره په تماس کې یم. ما یو انډیوال دی د نکي په نامه دی که هر چا ته معلومات یې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 8 1 1 8 0. بل چې مې را ده 0 5 1 1 0 5 0 0. که هر چا ته معلومات یې مالې په دغه شمېره زنګ را ووهي. السلام علیکم، د ازادۍ راډیو څخه مننه.
د ازادۍ راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 4 0 2 2 2 4 0 5.
سلام علیکم، زه د زابل د ولایت د کلات ښار تنک د سیمې د مغلیزو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو وراره ورک شوی ده د کایر په نامه ده، د غازي زوی ده. بس شپږ میاشتې یې کېږي چې له کوره نه درکه ده، هېڅ معلومات چا ته نشته. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو دا نمبر دې ونیسي 0 5 1 5 0 2 5. بله شماره ده 0 5 1 5 0 8 5 0. شماره بیا تکراروم 0 5 1 5 0 2 5. دوهمه شماره ده 0 5 1 5 0 8 5 0 0 5 0. وروره دغه زما یو زوی ورک ده، زه د زابل راډیو څخه د زابل ولایت خبر درکوم. زما نوم مرزی ده، د زوی نوم یې وید الله ده. نو شپږ ورځې کېږي نادرکه ده، د څورلس کالو ده. نو وروره په دغه لمبر زنګ بیا که پیدا شو ما ته را ووهي 0 5 1 0 5 1 5 2 2. نو تکلیف ما پروره بس دغه هلک ده، د څورلس کالو ده. چنایي ژر ګوټونه یې په پښه دي، توره خولۍ یې ده، د څورلس کال ده، وید لانې نیږي. زه عمرزی یم، د پلار نوم یې عمرزی ده، شپاړس د څورلس پنځلس کالو ده.
السلام علیکم، زه عبدالسلام دی ولایت آبادی اوسېدونکی. زما ورور د اسمت الله په نامه چې تقریبا شپږ میاشتې کېږي د کور د بغله سره نادرکه شوی دی. موږ ته په هېڅ معلومات نشته د مرګ نه د ژوند. هر چا چې د اسمت الله په نامه معلومات وي، اسمت الله د باباجي اوسېدونکی د محمد خاکا مرحوم زوی، نو موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي 0 5 1 0 2 2 4 لاس نه نیوي نه اچا بیرای زاسته تر اوسه واسه تلویش لاس نه نیوي نه اچا چې دوه زره افغانۍ جایزه لري. وسلام.
السلام علیکم. زاود الصابیر د پروان ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی. زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کې بې دره کړی. یا د اعلان په خپله اوري یا د دانډي اعلان واوري مهرباني دوی کې به دې شماره دې زنګ وهي 0 5 8 2 9 1 4. وسلام. په احترام عبدالصابر صافی.
السلام علیکم. دا ازادی رادیو ته سلامونه او نیکی هیلی. مات می ومنه دا ورکو سو جزانو دا خبرونه منوالو تا دا هم یو جلی دا زده لکن سلامونه او نیکی ترا مات می دیون منه زمر واقع زم محمد نیم سکول واقع منه رم ونهای تسوس سر پاری که ما زمای واقع دا دیش کال مخکن رکسوه دا میرخواد پنام پانی دایی نو د کنس د کلی اوسیدونکی د فرا ولایت د کنس د کلی اوسیدونکی دی. نو که یو چا ته معلومات نو ما ته دې په دغه شماره باندې مهرباني وکړئ اړیکه دې رسونه سي په 0 5 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
السلام علیکم، زه حسن الله در روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو واقعه د عبدالجان په نامه دا څلور نیم کاله یا د پنځه کاله زیات او کم پکښې ورک دی. نو دی زموږ یو کور په بوده کې دی او بل په روزګان کې دی. دی نه درکه سوی دی که هر چا ته معلوماتي موسه دي پر دغه شمېرو زنګ را ووي. اوه شمېره درته تکراروومه: 0-22-22-4-6 نه اته پنځه. شماره بیا تکراروم: 0-22-22-4-6 نه اته پنځه. بله شمېره درته وایم: 0-15-1-3 بروشته. او بله شمېره درته وایم: 0-9-9-8-4.
زه یوسف د کونړ ولایت د مړوي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تر ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما پلار چې محمد جعفر نامی ده، ګزرنګ ناروغۍ باندې اخته دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. درمیانه قد لري، سترګې یې تورې، ویښتان تور دي. که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي، فلان نه شمېرو دې زنګ ووهي: 0-6-15-4-3-1. زمونږ بلش میرا: 0-3-8-4-3-1. السلام و السلام.
ورور زما دغه مشکل دی، دغه مشکل مې سره علوي صايره علي تزبره علوي او زين لي دايت من السما مي عايشه كده كور سقا يوز ما زي بيو بل اندبال سره دي ولا زمان مت فنانون ميجي يجيو د محمد زاير اصلي مي محمد زاير دي په بچا سره مشهور دي او راز محمد دغه ځوانه فرج د کور څخه وتیل د دایته د لسمه میاشتې نه درک دي. خو په دغه اڅوک معلومات لري چې دا لمبر د زنګو دی.
بله السلام علیکم، زما نوم لالا غازی د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ سره مې د سرفه تماس کیم. زما د ماما زوی دی سید عمر اغا نومېږي. تقریبا 12-13 کاله کېږي چې لا درکه سوی دی. که دی زما ځغه اوري او یا تاسو سره تماس کړی، زما دغه شمېره ورته ورکړه، دی زما سره اړیکه ونیسي. زما شمېره ده: 0-5-3-3-4-3-3. یو ځل بیا د شمېرې تکرار: 0-5-3-3-4-3-3-0. زما شمېره دغه ده: که دی زما ځغه اوري او یا تاسو سره په تماس کې، زما شمېره ورته ورکړئ چې دی زما سره په تماس کې. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه یې میلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.